مشال ریډیو خبرونه او ری په روستي خبري غړي کې موزه نجيب عامر هرکلی کوم. مهم سیاسي، ټولنیز او کلتوري راپورونه را سره دي چې د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. اول پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکلو لپاره د رایو اچولو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده، او ترکی وایي په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه په استنبول کې د کانفرنس جوړولو پلان لري. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکلو لپاره د رایو اچولو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې دي. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی. تر دې وړاندې چې نن د سینټ 48 نویو سینیټرانو سوګند پورته کړ، نو پر دې مهال اپوزیشن غړیو وویل چې د رایو اچولو ځای ته شاوخوا شپږ کیمرې لګول شوې وې. د پاکستان مسلم لیگ نون ډلی مخکش او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې رسنۍ ته وویل چې په دې اړه د پلټنې وسی چې د سینټ انتخاباتو پر مهال د رایو اچولو ځای ته د شپږ کیمرې چا لګولې وې. شاهد خاقان عباسی تور پورې کړ چې وزیر اعظم عمران خان او د سینټ پخوانی چیرمین صادق سنجرانی د دې کمرو په لګولو کې لاس لري. نوموړي وویل چې د دې کیمرو لګولو مطلب دا دی چې د ده په وینا حکومت د سینټ د مشر او مرستیال مشر د ټاکنو غلا کولو پلان جوړ کړی دی. حکومت د دې کیمرو د لګولو تور رد کړی او ویلي دي چې په دې اړه به پلټنې کوي چې دا چا او ولې لګولې دي. په بلوچستان کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دي. پیښه پرون له کوټي ښار څخه 60 کیلومتر لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلی په یو شخصي کان کې رامنځته شوی ده. په کان کې اته کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړید. په بلوچستان کې زیاتره وخت د کویلی په کانونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 350 کسان د ناروغي وژلې دي. ویبپاڼې زیاتوي چې په همدې وخت کې 2901 نور کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د حکومتي چارواکو په وینا دا په تیرو 3 میاشتو کې په یو ورځ تر ټولو لوی شمېره ده. د پاکستان مرکزی حکومت چې د فروری پر 24 د کومو بندیزونو نرمولو اعلان کړی وو هغه یې بیرته اخیستی دی. په پاکستان کې تر اوسه تر 6,00,000 زیات کسان په دې ناروغي اخته شوي چې 14,400 څخه مړه شوي دي. په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوو پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پنور پرون له عدالتي اوریدنې وروسته مشال راډیو ته وویل چې عدالت ته درې ګواهان وړاندې سول او هغوی ګواهی ورکړه چې دوی د پولیسو لخوا د نقیب مسود د نیولو پر وخت موجود ول. عدالت د دې مقدمې د اوریدنې لپاره د مارچ 19 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. له جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکی نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې په کراچی کې پولیسو نیولی وو او له ځینو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو، خو د سند پولیسو په لټنې ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. ترکی وایي په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه په استنبول کې د کانفرنس جوړولو پلان لري. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر داود چاویش اوغلو د مارچ پر 12 د انادلو په نامه د ترکی سرکاري خبري اژانس ته ویلي چې ترکی ځان په افغانستان کې یو له تر ټولو مهم اکټر ګڼي. نوموړي زیاته کړې چې دوی به دا کار په قطر کې له خپلو وروڼو سره په همکاري کوي، خو هغه په دې اړه خاص معلومات نه دي ورکړي. نوموړي دا هم ویلي چې ترکی د افغان سولې بهیر په اړه د یو ځانګړي استازي ټاکلو اراده هم لري. داود چاویش اوغلو ویلي چې طالبانو او افغان حکومتي پلاوي دواړو وړاندې ورته ویلي چې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له طالبانو سره کړي تړون ته له سره کتنه پای ته رسوونکی دی. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې سوی دې تړون له مخې به امریکا د دې کال تر مئی میاشتې له افغانستان خپل ځواکونه باسي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. په پاتې خپرونه کې زموږ ځینې مهم راپورونه دادي. په اسلام آباد کې د سینټ نو غړو نن لوړه وکړه او د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره انتخابات وشول. له یو پخوانی سینیټر باورو چې دا څوکۍ ولې مهمه ده.
صدر چې کله موجود نه وي په ملک کې نو قائم مقام صدر د سینټ چیرمین وي، نو دا د ریاست سربراه چې د صدر مملکت ته په دې لحاظ سره هم د دې ډېر اهم دی.
په بلوچستان کې شپږ کان کیندون کې وژل شوی راپور لرو. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله مسید پر وژنه کې د تورنو دوه پولیسو په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د کنټرول اداره وایي چې په دې وروستیو څو اونیو کې په زیات شمېر کې خلک پر دې وایرس ککړ شوي دي. موږ پی رپورټ لرو. د پاکستان یوې محکمې پر ټیک ټاک د بندیز لګولو امر وکړ. خلک څه وایي؟
زه د تیر یو کال نه د ټیک ټاک آی ډی استعمالوم او په دې باندې ما مزاحیه اصلاحي ویډیوګانې جوړولې. موږ د هایکورټ نه دا غوښتنه کوو چې د دې د دوباره دفاع وکړي.
د پکتیا میرمنې وایي د افغان سولې پروسه کې د میرمنو ونډه پیکه ده.
په ډېر کم تعداد سره موږ هلته د ښځو نمایندګان لرو چې دوی په هغه طریقه باندې نشي کولای چې له ښځو نه دفاع وکړي او د ښځو حقوق هلته وړاندې کړي.
دا نور رپورټونه په دې خبري غړی کې اوریدل شي. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. نن په سیاسي لحاظ پاکستان کې ګرم ورځ وه، ځکه چې نو ټاکلو شو سینیټرانو لوړه وکړه او بیا وروسته د سینټ د مشر او مرستیال ټاکلو لپاره د سینټ غړو رایې وکارولې. د واکمنې ډلې لخوا صادق سنجرانی او د اپوزیشن ائتلاف لخوا یوسف رضا ګیلانی په میدان کې وو. د سینټ د ټاکنو د وروستي حال د اوریدو لپاره ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو همکار ترخان دغه موضوع له نږدې نه ساري. لاغنه نور حال اخلو. ترخان صاحب مهرباني وکړئ.
اسلام آباد کې د سینټ د نوی چیرمن یا رئیس د انتخاب لپاره رای اچولې شوې ده او 15 بجې وخت چې هغه مکمل شوې ده او اوس دا وخت د رای شمیرل هغه جاری دي. وروسته به کله شمیرل دا مکمل شي نو بیا به د نوی چیرمن انتخاب کیږي. د چیرمن د انتخاب لپاره د پیپلز پارټي او د نورو مخالفو ډلو چې اتحاد دی پی ڈی ایم داغی لخوا افغانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی امیدوارو او د واکمن پاکستان تحریک انصاف او داغی د اتحادیان لخوا صادق سنجرانی هغه د چیرمین لپاره کاندید او امیدوارو. او چې کله د نوی چیرمین انتخاب وشي نو بیا به نوی چیرمین د بل غونډې مشري کوي چې په هغه کې به مرستیال رئیس یا ډیپټی چیرمین دغه انتخاب کیږي چې د واکمن پی ټی آی او دغه اتحادیانو لخوا مرزا افریدی کاندید دی امیدوار دی او د اپوزیشن ډلو لخوا عبدالغفور حیدری د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر هغه امیدوار دی. دین وړاندې 15 بجې وخت ورکول شو. تر 15 بجو د اوټونو اچورو لپاره وخت ورکړی شو. دغه وخت پوره شو لیکن د جماعت اسلامي واحد کم یو سینیټر دی مشتاق احمد هغه نو حاضر شوی، ځکه چې جماعت اسلامي په دې انتخاباتو کې برخه نه اخسته لیکن بیا هم هغه ته تر 15 بجو پورې انتظار وشو. مظفر حسین شاه چې دا دا د سینټ دا سینیټر دی او د سینټ یو مشر سینیټر دی د چیرمین د انتخاب لپاره او د دین وړاندې چې کله سوګند پورته کو سینیټرانو نن دا غیر لپاره چې مغونډه و د مشري کړو دا خبره وکړه چې جماعت اسلامي دغه سینیټر ورته په لیکلې بڼه تحریری نو ویل چې دی بایکاټ کړی دی خو دوی چې هغه لپاره انتظار کوو. نو انتخابات پوره شوې دي او رائے شمیرل دا وخت روان دي.
تمشال همکار طاهر خانو په اسلام آباد کې چې د سینټ د تازه ټاکنو په اړه تاسو ته معلومات ترکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د سینټ د چیرمین څوکۍ ولې مهمه ده او مهمې دندې څه دي، پامیر ساحل پر دې موضوع د جماعت اسلامي له یو مشر او پخوانی سینټر پروفیسر ابراهیم سره خبرې کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د سینټ د مشر ارزښت څه دی او انتخاب ولې مهم دی.
نولس سوه درې اویایم په آئین کې اساسي قانون کې سینټ په لومړي ځل جوړ کړی شوی دی او یو خدا د وفاق علامت دی. په دې کې وفاقي حصے چې دی د ملک صوبې هغې ته مساوي برابره نمائندگی په دې کې ورکړی شوی ده. او بل د دې چیرمین چې دی دته د صدر چې کله موجود نه وي په ملک کې نو قائم مقام صدر د سینټ چیرمین وي. نو دا د ریاست سربراه چې دی صدر مملکت دی په دې لحاظ سره هم د دې ډېره هم دی.
او چیرمین او ډیپټي چیرمین چې دی هغه دغه کار یا دغه آواز څومره مهم دی هیواد کې هم او په سینټ کې هم؟
چیرمین عملان چې صدر کله په ملک کې موجود نه وي نو بیا دې قائم مقام صدر وي. په دې لحاظ سره د چیرمین دا ډېره اهم ده. ډیپټي چیرمین دومره اهم نه دی. د ډیپټي چیرمین ټول اختیارات سینټ کې دننه دي، د سینټ نه بهر نشته.
پروفیسر صاحب، د سینټ چیرمین د قومي اسمبلی د سپیکر غوندې باید به طرف وي کنه په دې سینټ کې چې کومې کارروایانې کیږي د قوانینو په باره؟
بالکل تھیوریټیکلی په کار دا دی چې سپیکر او چیرمین سینټ دا بالکل دا هوی غیر جانبدار وي. او اگر چې دا چا اکثریت یې هغه جوړی خو پکار دا ده چې هغه بیا حق نه حق ته ګوري، دې ته ونه ګوري چې په اقتدار کې څوک دي او څوک نه دي. عملاً په دې باندې هم کار نه کیږي، خاني تھیوریټیکلی دا پارلماني جمهوری روایت دادی چې سپیکر او چیرمن سینټ دا دواړه غیر جانبدار
وي. صحیح. او چې کله غیر جانبدار وي تھیوریټیکلی یا نظری توګه باندې چې ورته وایو، نو بیا دا واکمن تحریک انصاف اوس ولې دومره زیات ټینګار کوي چې د دوی چیرمن راشي، او اپوزیشن ولې زیات زور راوړي چې د دوی چیرمن راشي؟
اصل کې سینټ کې کچرته د پی ټی آی تحریک انصاف اکثریت وي او په اسانه راوستې شوې، نو بیا به دومره لانجمنه خبره نه وه، دومره لانجې به نه کولې. خو چونکې د هغې اکثریت نشته، د هغې په سلو کې دا وخت هم شپږ ویشت ممبران دي، د نور ورسره بیا هغه اتحادیان دي. هغه اتحادیان چې ورسره غونډ شي هم د دې اکثریت نه جوړیږي. او اپوزیشن خو دا هره د مروجان نظام چې دی د جمهوریت چې ستاسو جمهوریت ویل کیږي، بس اپوزیشن په هر ځای کې اپوزیشن کوي. نو هغه خو شکست ورکول بل هغه کې دی چې کوشش کړي چې په هر طریقې چې حکومت ته شکست ورکړي شي. او په دې تیر دور کې رضا ربانی چیرمن سینټ پاتې شو د سنجرانی صاحب نه مخکې، نو هغه حکومت د مسلم لیگ خو سینټ چیرمن دی. او په سینټ کې ډېر ځله داسې وشو چې حکومت ته به شکست و. دا اوس آئین د قانون سازۍ کې د سینټ کم کردار چې دی په هغې کې بیا دلته د دوی دوی ته حکومت ته رکاوټ جوړ شي دغه، او د هغې په وجه بیا حکومت هم اپوزیشن هم دا غواړي چې حکومت ته لږ سترګې وښایي او حکومت ته شکست ورکړي.
د جماعت اسلامي له یو مشر او پخوانی سینیټر پروفیسر ابراهیم سره مو د سینټ چیرمن انتخاب پر ارزښت د پامیر ساحل مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په مارواټ سیمه کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. پیښه پرون په یو شخصي کان کې رامنځته شوې وه چې د مرستو کارې تر نن سهاره پورې هم روانو. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې ورته پیښې مخې ته راغلې دي چې پکې یو شمېر کان کیندونکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال لړیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې څخه شپېته کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. د چا مړي چې نن سهار وختي راایستل شوي دي. د خبرې په کوټ کې د بلوچستان د ناوړي وضعې د مخنیوي د ادارې یا پی ډی ایم مشر نصیر احمد خان ناصر و مشال لړیو ته کړې ده او ویلي دي چې په پېښه کې دوه کسان تیر ورځ ژوندي راایستل شوي وو. مشر سلطان لالا سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلې دي چې په اغیزمن کان کې د هوا تر ایستلو لپاره هیڅ انتظام نه و سوی چې له امله دغه شپږ کان کیندونکي د چاودنې وروسته د مرګ سره مخ شول.
هر مایز باید د هوایی ولري، په دې کې هوایی نه و، هوایی څه دوه کار اخیستل کیږي، یو دا چې مایز کې د ګیس اخراج وي او دویم دا چې د مایز خلک شي نه نو څه خلک چې دي هغه په دا غلار باندې بیا وځي الټرنیټ لا نو چې دا دواړه شیان نه وي نو نتیجه دغه کیږي چې بیا هر څه کتان چې هغه بیا باندې او مړي په دې کې کتان چې وګوري مایز ډېر زورور دی، د مایز انسپکټر د دې څه شوري دی نسی او مایز انسپکټر په دې کې خپل ډیوټي نه پرکې کله کوټه کراچی کوم چې خپل نوم لري چې ګوادا خونی روډ دی دغه سي مړ و دکې ته دا نوم ورکړي دی چې دا د مزدورانو قتلګا ده.
دا خبره ده ولې ورته چې د جمهوریت په ورځ د کوټي او سوی په منځنۍ او غرنۍ سیمه مارواړ کې اته کان کیندونکي د کورت کول کمپنۍ په یو کان کې د کوئلې د راستولو په کار بوخت وو چې ناڅاپه د ګیس له امله په یاد سوي کان کې چاودنه وسوه او په نتیجه کې کان ونړېدی. دغه ډول هلته اته سره کان کیندونکي بد پات شول. د پیښې د اطلاع وروسته په ګڼ شمېر کې مرسته کوونکي د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د مرستو کار پیل کړی وو او تر تېر مازګره پورې دوه کان کیندونکي ژوندي او د یو بل کس مړی راستلی وو. په دې اړه چیف انسپکټر ماین شفقت فیاض تېره ورځ وو مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه اته سوه فوټه لاندې په مځکه کې سوې ده او د ګیس له امله مرستندوی کارکوونکي د مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان کې د کوئلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتیږي او په روان کال کې تر اوسه پورې یو پنځوس کان کوونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. د پاکستان د سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې چې په کال 2000 کې د بلوچستان د کوئلې په بیلابیلو کانو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 200 کان کیندونکي وژل شوي وو. په دې کې د زیاترو تړاو د خیبر پښتونخوا، افغانستان او د بلوچستان سره وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د کورونا د کنټرول اداره وای په دې وروستي سونیو کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. چارواکي وای د دې علت د خلکو غفلت او په بندیزونو کې نرمواله ده. پاکستان هم د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په شان د کورونا سره لاس او ګریوان دي. په مخکړه پر دې موضوع د شبیر جان رالی ګلی رپورت.
د کرونا د سر مرکزی ادارې این سی او سی تازه شمیرې ښایي چې دوه هفته وړاندې پاکستان کې د کرونا مثبت کیسونو تناسب چې څه باندې 3% وو اوس د 5% نه هم اوړېدلې دي. او وجه د حکومت لخوا د بندیزونو پورته کول او د اولس لخوا احتیاط نه کول ښایي. ډاکټر اکرام الله خان چې د کرونا وبا لپاره خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې ویاندې مشال لیړو ته وایي
زمونږ د پالیسیبلټی ریشو چې دا غره تیر دوه هفتونه په زیاتې دوه او ریزنې ښکارا دي چې ټول پاکستان کې هر اکټیویټی کولاو فاس کولونه کولاو شل شادي حالې کولاو وي کولاو اجازه او ایون سینماګانې او دا شیزونه کولاویدل خو هغې سره زمونږ پالیسیبلټی د تین نه تقریبا 4.5 پورې ورسېده. دغه سې زمونږ په هسپتالونو کې چې کوم هغه د مریضانو راتلل ډېر کم شوي وو هغه ورو ورو روان دي، ورو ورو خلک زیات را روان دي هسپتال ته. په هسپتالونو باندې بوج هم جوړېږي.
بلې خوا ته فرورۍ په 23 حکومت د کرونا له وجې لګول شوي بندیزونه د نرمولو او ځینې د لرې کولو پریکړه کړې وه چې ګنې کرونا کیسونه کې کمی راغلی دی. ولې د مارچ په 10 حکومت یو وار بیا هغه ټول بندیزونه واپس اعلان کړل چې وړاندې لګېدلي وو. ډیرو خارونو کې تعلیمی ادارې هم بند کړې، شادي هالونه، هوټلې، سینماګانې او د مزارونو د پرانستلو پریکړه هم واپس واخیسته او په دفترونو کې واپس د 50% حاضری حکم هم کړی دی. د دغه بندیزونو د پورته کولو وروسته بیا د لګولو په اړه ډاکټر اکرام الله خان جاتوي حکومت لخوا د بندیزونو پورته کولو او نرمولو وروسته د صحت محکمې اهلکارانو او پټول پاکستان کې د ډاکټرانو نمائنده سازمانونو د مرکزی حکومت نه د بندیزونو واپس لګولو وختنه کړې و. د دوی په وینا چې تر 100% وګړو ته ویکسین نه وي ورکړل شوی نو دا بندیزونه نه دی پورته کول پکار. په دې حق باندې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پښتونخوا کې غړي ډاکټر سید عزیز مشال لیډو ته وایي چې د اولس لخوا معمولی احتیاط هم نه کیږي نو باید حکومت دغه بندیزونه ولګوي.
چته مارکیټس یا په چوکونو کې یا په بازارونو کې شادي هالز دي یا انډور آؤٹ ډور ګیدرینګز دي پاغه باندې چې دی ته سوفیز نشي پالو کولای یا هغه چې دی هغه نشي ریسټریکټ کولای نو پیدان کې وی چې سونو پورې مور دین 70% پاپولیشن تا ویکسینیټ شوی نیوی نو دونو پورې دی دا ریسټریکشنز وی.
تازه سرکاري شمیرې خای چې د مارچ 12 نیټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغیزمن شمیر د شپږو لکونه اوړېدلې دي او د 350 تازه مړو وروسته د مړو ټول شمیر 14,000 او 400 هم اوړېدلې دي او 5.5 لکونه سیوا کسان روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې پرون د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې مقدمه اوریدنه وشوه. عدالت د نقیب مسید په وژنه کې د تورنو دوو پولیسو په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه رد کړه. په پرونۍ اوریدنه کې دریو ګواهانو عدالت ته خپل بیانونه هم ریکارډ کړل. عدالت د بلې اوریدنې لپاره د مارچ 12 نیټه ټاکلې او امر یې کړی چې دې مقدمه کې د نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان له کراچۍ څخه راکوي.
د قضیه اوریدنه وروسته د نقیب مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال لیډیو ته وویل چې په مقدمه کې درې ګواهان عدالت ته وړاندې شو او د پیښې د ګواهۍ بیانې عدالت کې ریکارډ کړو. ګواهانو د نقیب مسید په وجنه کې تورن، پخوانی پولیس آفیسر راونوار او د هغه د ملګرو شعیب شوټر او پولیس آفیسر امان الله مروت د هغو موبایلو نمبرو ګواهي ورکړه په کومو موبایلو چې راونوار او نورو د پیښې په وخت د هغوی سره رابطه کړې وه او بیا د پیښې ډیر وخت وروسته هم راونوار او نورو تورنو کسانو هم دغه موبایل نمبر یې کارولی خو بیا څه وخت وروسته یې بند کړی دی.
فارمل ویټنس تھا جس نے کہا کہ میں وہاں پر موجود تھا.
هغه اویل چې گواهانو دا گواہی ورکړي چې موږ هلته کې موجود وو چې پولیسو نقیب الله مسعود ونیولو او د ځان سره یې بوتلو. د نقیب الله مسعود د پیښې درې پولیس گواهان نن عدالت ته وړاندې شو او خپل گواہی ورکړه. گواهانو د دې خبرې گواہی ورکړه چې د پیښې په وخت په کوم موبایلو نمبرو د هغوی سره رابطه شوی و. هغه موبایل نمبر یې د راونوار او د هغه د ملګرو وی او بیا په قضیه کې یو بل گواه دا گواہی هم ورکړه چې د پیښې په وخت هغه هلته موجود وو چې پولیسو نقیب الله مسعود او د هغه ملګری ونیول او د ځان سره یې بوتلی وو.
ډالکر انکو لے کر گئے دو دوستو کو نقیب الله کو.
صلاح الدین پور زیاته کړه چې نور گواهان به هم یاد عدالت ته وړاندې کیږي خو دا عامه قضیه نه ده. د نقیب مسعود په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او هم له دغې لامله 500 گواهانو خپل بیانونه بیرته اغستی دي. پولیس گواهی له ناراضي گواهان د گواهی بیان ورکولو ډیر یریږي خو بیا عدالت د پولیسو شمول د وو گواهانو د گرفتاری ورنټ هم جاری کړي وو. یاد عدالت د بلی اوریدنې لپاره د مارچ 12 نیټه ورکړه او امر یې کړی دی چې په قضیه کې نور گواهان دي هم عدالت ته وړاندې کړي شي. د نقیب الله مسید په وجنه کې تورن د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او قمر هم عدالت ته وړاندې شو. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود په 2018 کال کې د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور ترهګر وجلې دي خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وا. د نقیب الله مسعود د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو راسي مخروران دي. روانوار چې سور جوړاندی هم په دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثناء ورکړي شي، خو بیا د سن های کورټ د روانوار دغه خواست رد کړي وو. عدالت ویلی وو چې په قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی، که عدالت استثناء ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. تیر کال په دسمبر کې برتانیا د سن صوبې په پخوانی پولیس افیسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تور نه لګولی وو، د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پرې بندیزونه هم لګولي وو. برتانیا ویلي وو چې راونوار د یو سل نوینا په زیات پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 200 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په ټانګ کې د مسجد احتجاج نن په وسل وختمه ورځ هم روان. دوی له حکومت نه د خپلو ړنګو کورنو معاوضه غواړي. دوی د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته پرلت غځولې او وایي تر څو یې مطالبې منل شوې نه وي له ځایه به ډک نه وي. بل پلو یو حکومتي چارواکي مشال لډیو ته وویل چې د ړنګو کورنو د معاوضو د ورکولو لړۍ روانه ده او تر اوسه یې له 30 زیاتو کورنیو ته معاوضې ورکړې دي. د موضوع تفصیل اشتیاق مسجد نه.
د یو مسجد په نوم احتجاج کوونکو د 13 او 44 ورځې نه په ټانګ شې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي کیمپ کې پلتۍ وهلې دي. دوی د 2009 کال کښې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف فوجي عملیات رای نجات کښې د خپل ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه کوي. د یو مسجد 44 کمیټي مشر رحمت شاه مسجد د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
نیمه میاشت نیز پیراسوا که میز پا احتجاجی ده میز کم مطالبی دی حکومات یا ترویسا پر ایواها ندو پیرا کریه که کما ده تحصیل سلاروغه ده فیز ون سروه پا 2019 سره می سره انگریمنت شوای و آده ها خپل سارتا ورسا بی و بلکه کم چی کنا روشی ده چاپ لور ملوی وروری یا بیمور بی یا زنانا بیمور بی ده ننا آج چی کخانه برکا بی و بلکه کم دیر چی کنا رو غلی دی آغا خلق نوی سر کری دی و خوچه کلا سوک چوک پیسه ورکو نو مقصد وای چې دا په مخه چی خبر کوي غونډه مسلې حل کیږي.
په احتجاج کښې نوس شاه فیصل غازی ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د ړنګو کورونه سروې ودرولې ده چې په وجه یې خلک د مشکل سره مخامخ شوي دي.
حکومت نوټیفیکیشن کړی و خلک یې د ملک د کونج کونج نه بللي وي چې څوس خال ته اوس خپل علاقه ته روشه د څوس سروې کېږي. څه خال ته یې وته سروې وکړلې او ویس یوه میاشت کېږي چې دا سروې بند شوی دي. د خال ډېر په مصیبت سره اوس وخت تېری کوي، میلې نشته دی. او چې کوم ضلع انتظامیه ده دا ویایي ها چې فوج مشته ویایي چې ډېره ته امن نشته دی. ازښت په وجه باندې میشتو صاحب کوم سپور دا نشي درکولی. اوس هم 2010 مجې کلیر وزیرستان په نامه باندې خپل علاقه ته ولاژلې چې علاقه کلیر شوی دی. او په لاس پوره نه بعد ها نن کوم فوج دی کوم ادارې دي ویایي ها چې په کلیر وزیرستان شدنه یو ځل بیا د ویایي ها چې امن خاروق دی. ډېر میږ دا خواست دی چې کوم خلک کور ته تللی دی، کوم خلک یې ملې په ندی میلاو آدھا ویر کلاش وی کیم سروی ٹیمینا کو مات وادی کریے گی آر ٹیمینا دا فوری طور پر والا جی.
مشال ریڈیو چھے دی یو ماسید احتجاج کوین کو خبر دی سویلی وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مخی تکشیش وی آغوی وویل.
موږ ته چې څنګه چیکس راشي کنه وی هارډلی ټیک ا ویک اور 10 ډیز ان پریپیرینګ چیکس چونکی هغه ډیپوزټ کی ټایم لګي د بینک والا هلته یو اکاؤنٹ دی دلته بل اکاؤنٹ دی بیا د ڈی سی نه چې ماته راځي نو هغه کې یو دوه درې ورځې ولګي بیا چې بینک والا ماته مطلب 500 یا 600 چیکس تیاری نو هغه کې ټایم ورمانی ولګي کنه. سروے خدا سے وا چې دې کې ته خالی یو کلیریټی راولم دلته مسکنسپشن دی کلو والا سره دا شوی دی چې یو ځل چاته کله اناؤنس شي هغه کلی والا ټولو رسیږي. مونږ ورته سٹارټ کې دا ویلو چې رک د کم کلی نمبرې کنه دوه ورځې پیله به هغه تحصیلدار کلی والا ملکانانو ته ووایي تاسو بیا راشئ. دا چې اوس دی وایي کنه چې یاره دا ټول کلی والا تللي دي دوه میاشتو نه هلته ناست دي نو دا خو چونکې مونږ چې څنګه سروې اناؤنس کړه بس دی دوه ورختلي دي هلته ناست دي کنه. اوس داسې خو کېدی نه شي چې یو تحصیلدار دی په ټولو کلو په یو ورځ باندې وګرځېږي. زموږ ټیمونه کانسټنټلی چې کانټیکټ کې هم دي خو چونکې اوور آل لږ سچویشن لاین آرډر داسې دی چې هغې د وجې لږ پرابلم ساز شي. خو زموږ دې نه باوجود یو دوه ټیمه داسې دي چې روپیہ لگیا دی کار کئی
دے پاکستان حکومت دے 2000 نام کل فوجی عملیات کشے دے سویلی وزیرستان مقامی خلکو تا مکمل لڑان کور بنے سلور لاکا او جزویل یا نیم لڑان کور بنے 1,65,000 روپے ورکوی او مقامی انتظامیہ ویائی چی 46,000 نازیات دے ڑنگ کورونو مالکانو تا دے خپل ڑنگ کورونو معاوضے ورکڑل شوی دی خود یو مسجد احتجاجی درنے مشران ویائی چی در سمرا پورے مقامی انتظامیہ دے ڑنگ کورونو معاوضہ دے آخری ڑنگ کور مالک تا ورکڑی نوی دے دو احتجاج وہ جاری وی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال رادیو دا درنگ ساتلا پیښور کې د مخام 5:30 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سینټ د مشر او مرستیال مشر ټاکلو لپاره د رایو اچولو لړۍ پای ته رسیدلې ده. د سینټ د مشر د چوکۍ لپاره واکمن ګوند تحریک انصاف او اتحادیانو د سینټ پخوانی مشر صادق سنجرانی درولې ده. بلخوا د اپوزیشن د لسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوماند کړی دی. په بلوچستان کې د کوئلی په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دی. پیښه پرون له کوټي ښار څخه 60 کیلومتر لري ختیز لور ته د مارواړ په سیمه کې د کوئلی په یو شخصي کان کې رامنځته شوې ده. په کان کې اته کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو له کبله 14 وسوه او سمدستي کان ونړید. په بلوچستان کې زیاتره وخت د کوئلی په کانونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 53 کسان دې ناروغۍ وژلې دي. ویبپاڼې زیاتوي چې په همدې وخت کې 2,001 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د حکومتي چارواکو په وینا دا په تیرو 3 میاشتو کې په یوه ورځ تر ټولو لوی شمېره ده. په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو 2 پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. عدالت د دې مقدمې د اوریدنې لپاره د مارچ 19 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان دې هم عدالت ته وړاندې کړل شي. ترکی وایي په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه په استنبول کې د کانفرنس جوړولو پلان لري. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر داود چاویش اوغلو د مارچ پر 12 د انادلو په نامه د ترکی سرکاري خبري اجانس ته ویلي چې ترکی ځان په افغانستان کې یو له تر ټولو مهم اکټر ګڼي.
دا خبرنو لنډیز موله بوریوال کاکړ څخه اوریده. په دې پاتې سکم نیم سات کې هم درته مهم راپورونه لرو. را سره پاتې شي او ځان د پښتونخوا سیمې او نړۍ له حاله خبر کړئ. په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوي طرحه هر اړخیزه بولي، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه ټاکون کې ده. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو یا پرېښودو په برخه کې د مسؤلانه پرېکړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
په کابل کې د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل هغه پروسه چې متحد ایالاتونه یې طرحه د روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغانی خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي سیاسي جوړش او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغانی خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې نه یوازې د طالبانو بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده، خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد به یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې واخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډو لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخواني ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤولانه پریکړه وکړي.
دا د امریکا او متحدانو لپاره یې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېل و خورا زیاته مهمه ده چې مسؤولانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤولانه وتل او مسؤولانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
په پکتیا کې میرمنې غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د هغوی ته زیاته ونډه ورکړل شي. دوی زیاتوي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده، خو په بین الافغاني خبرو اترو کې ونډه پیکه ده او په دې ونډه نشي کولی د ښځو له حقونو پرمختګونو دفاع وکړي. نورحال خوستا نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې راکوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو خزی وایي د سولې په بین الافغاني خبرو اترو کې د خزو ونډه لګده او هغوی په دې لګه ونډه نشي کولای په خو توګه د هیواد د خزو له حقونو او پرمختګونو دفاع وکړي. دوی زیاتوي اوسمهال د افغان خزو سیاسي پوهه لوړه شوي او کولای شي د هیواد د لویو او مهمو مسایلو په پریکړو کې ونډه واخلي او د خزو د حقونو مسله پکې مطرح کړي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال رحمانی سحر مشال رادیو ته وویل خزی د هر بشری ټولنې نیمایی دي، خو په بین الافغاني خبرو اترو کې ونډه بیخي لږ ده.
که وګورو په مذاکراتو کې د خزو ونډه هم مهمه ده، خو په ډیر کم تعداد سره مونږ هلته د خزو نمایندگان لرو چې دوی په هماغه طریقه باندې نسي کولای چې د ښځو نه دفاع وکړي او د ښځو حقوق هلته وړاندې کړي. که څنګه چې 50% د ښځو رول زیات ده، نو همدغسې د سولې په برخه کې هم د ښځو ونډه ضرور او لازمه ده.
که څه هم د سولې په خبرو او د هیواد په راتلونکي کې د ښځو د ونډې په باب د خزینه قشر مخکښو فعالانو خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو افغان حکومت تل ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی ټول حقونه او د دوه لسیزو لاسته راوړنې خوندی ساتي او په دې بهیر کې به یې رول مانا لرونکی وي. مدني فعال نفیسه وایي سوله او راتلونکي سیاسي حالات د ښځو په ژوند، کار او زده کړو مستقیم اغیز لري، خو بیا هم دوی ته په دې مهمو خبرو کې پوره ونډه نه ده ورکړل شوې.
د سولې په خبرو کې نو ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ده ورکړل شوې. نو البته د سړیانو سره یو ځای باید ښځه هم مساوي حقوق ولري، او پر ځکه کولی شي ښځې هم یو څه ګډون وکړي، یو څه پکې ووایي. نو ښځو ته ګډون نه ده ورکړل شوی. د دولت چارواکو څخه مې هیله ده چې ښځو ته هم باید پکې ګډون ورکړل شي.
مدني فعال آسیا بشردوست وایي د خزو په فعال ګډون سره د خبراتو رو بهیر چټکی دلای شي.
نن سبا چې د مذاکرات خبرې روان دي دي کې دي ته باید زیاته توجه وشي، ځکه خزه هم غږ لري. خزه کولای شي چې د سولې په اړه مثبت بدلون راولي، خپل خويند سره چې کوم تقاضا لري د هغوی نظرات راټول کړي، شاید دوی خبرې چې دي یو مثبت بدلون د سولې لپاره پیدا کړي.
یو بل پکتیاواله مدني فعال بهاره اریاوي خزه کولای شي نارینه سولې ته وهڅوي او هغوی د سولې په حقانیت او اړتیا قانع کړي.
ډېر انجنیستان هغه سي پوهه ډېره ولري، علم ډېر ورلري سي، سړی یا کوم هغه سي دغه تشویق کړي سي سوله راولي، یعنی ډېر رول کې لري په سلو کې 90% ډېر رول کې لري.
د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ په نوم یو بنسټ د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب په هدف د هیواد 15 ولایتونو کې د 3000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي دي. د یاد بنسټ مشرانی وایي د دې کلیوالو او خاري ښځو لاسلیکونه او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د دوی اندېښنې به په ټوله نړۍ کې د خزینه رهبرانو سره شریکې کړي او له هغوی به وغواړي چې د سولې په بهیر کې د افغانو ښځو ترڅنګ ودرېږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دا منځنۍ کورمې د یو شمېر کلو اوسیدونکو وایي چې د پاک اوبو ترلاسه کولو له سهولته محروم دي. دوی وایي په دغو کلو کې حکومت له چینو د اوبو پایپونه اچولي ولې د جنګونو پوځي عملیاتو پر وخت هغه ټول مات او سوري شوي دي. د دوی په وینا د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي وایي چې د ولس ستونزه به زر هواره کړي. د موضوع تفصیل راته طارق اورکزی په دې رپورټ کې راکوي.
د منځنۍ کورمې په اشخیلو کې سلور کلی داسې دي چې پکې د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت د څکنو اوبو حاصلولو ټوب نظام ګډوډ شوی او هغلته دا وخت ځایي خلک پاکې اوبه نه لري. د نجاب کلی انور خان وای په یاد غریزو کلو کې د اوبو حاصلولو واحده ذریعه چینی دي چې نه حکومت پایپونه اچولي وو خو هغلته حالات تر خرابېدو وروسته د اوبو هغه ټول پایپونه مات او سوري شوي او اوس دوی لرې ځایونو څخه اوبو پر وړلو مجبور دي.
اوبو مسله زموږ ډېره زیاته دي. د لکی کلی، د ډنګر ګوډو، د نجاب کلی، د کبرډک لکه دومره مسله دي لکه په خرونو باندې اوبه راوړي. یو یو کاس خو دې د پاره باندې ته بخرو اوبه راوړي. دا وخت ویک سره دا غو ویک سره بخرو اوبه وایست نه په کور دی پوشي د کوم پیپونه دي د هغه کې پرشن وخت کې هغه شوی دي خاتم شوی دي سروي شوی دي دا پیپونه د بدل شي نور پیپونه د متوجه وشي ته کور کور ته اوبه لوړ شي.
د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وای دا د حکومت ذمہواري و چې کله ځایي متاثرین واپس کول نو د پاکو اوبو بنیادی ضرورت ورته پوره کړي وای خو نه پوهیږي چې داسې ولې نه دي شوي. پټان عبدالخالق زیاتوي کچو هم ځینې ترکیاتی کارونه د واپسې پر وخت شوي خو د اوبو سهولت ورکولو په لړ کې حکومتي توجه د نش برابر ده.
واقعي خبره ته د حکومت به ځینې کورونه کلو ته روان یي ځینې خلکو ته اوبه شوي خدا به 100% کې یو 10% یا 15% هغه زیات نه زیات د انجو په لارې نو ته ته پاتې سي د انجو سکیم هغه کروڑو ونی هغه د ربو ونی هغه د زرهو وي د لاکووي نو د مو علاقې چې غریزه علاقې ده دا مطلب دلته څه ته مستحکم پیپونه چي نه د اوس پنه پیپونه چي نه پلاستیک پیپ ته هغه کور کوي نه.
موږ چې کله په ضلع کې د مالیاتو اډیشنل ډیپټي کمشنر نعیم تورو سره د خلکو پر دغه مسله خبرې وکړې نو هغه وویل لږ وخت یې شروع چې په دغه څوکې راغلی او ورسره دا معلومات نشته چې آیا ولې د واپسې پر وخت هغلته د څکنو اوبو ستونزه نه ده حل شوي. تر دې وروسته لسیمې منتخب د صوبایي اسمبلی غړي محمد ریاض بنګش اویل که مخکې هر څه شوي نور باندې څه نه شي ویلی خو اوس دې خبر شو نو کوشش کوي چې زر تر زره حل راوباسي.
او انشاء الله مخه ډیر کومه چولې دی او زه به انشاء الله تاسو ویلو ته دي کې به زه خپل کوشش وکم څو کوم پیسې مو سره لګې دی پاتې او خو به دا مو چولې وي
په 2011 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر پیلېدو وروسته د اشخیلو اوسیدونکي له کورونو وتلي ول او خوندي سیمو ته کډې کړې وې. په 2014 کال کې ځایي اوسیدونکي خپلو سیمو ته واپس ورغلي خو شپږ کاله تېرېدو باوجود هغوی لا هم د ژوند له بنیادي سهولتونو بې برخې دي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده. د پېښور های کورټ لامه روسته پرون د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټولو انټرنیټ رسونکو کمپنیانو ته په سمدستي توګه د ټیک ټاک اپلیکیشن بندولو لارښوونه کړې ده. ټیک ټاک پر ټولنیزو رسنیو د لنډو ویډیوګانو خپرولو ایپ دی خو د عدالت په وینا په دې هیواد کې پر ټیک ټاک له اخلاقو پریوتې ویډیوګانې خپرېږي چې ټولنې ته د منلو وړ نه دي. بل پلو د ټیک ټاک کاروونکي د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه کوي او وایي دوی یوازې پر ټیک ټاک ټوکې ټکالې او معلوماتي او اصلاحي ویډیوګانې خپروي او څوک چې له اخلاقي حدودو وتلې ویډیوګانې جوړوي نو یوازې د هغوی ټیک ټاک بند کړل شي. د موضوع تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د مارچ په 11مه د وکیل نازش علي او سارا مظفر په درخواست د اوریدنې په محل د پیښور های کورټ چیف جسټس قیصر رشید د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته حکم ورکړو چې په ټول پاکستان کې د پسندستی توګه ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. په دې موقع د چیف جسټس وینا وه، په ټیک ټاک چې کومې ویډیوګانې خپرېږي هغه ټولنې کې بې حیايي خوروي او د دې د لاسه ځوانان او پیغلې اغېزمنې کېږي او د دې پر ضد چې کوم رپورټونه راځي هغه د افسوس وړ دي. نو باید چې دا لننه وتلل شي. دا اوریدنې په محل د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن مشر عامر عظیم باجوا وویل چې دوی د ټیک ټاک مشرانو ته د غیر اخلاقي موادو د کابو کولو لپاره درخواست ورکړی خو هغوی پرې لا څه مثبت جواب نه دی ویلی. په کومه چې چیف جسټس قیصر رشید وی، تر څو چې د ټیک ټاک مشرانو ستاسو په درخواست عمل نه وي کړی تر هغې باید چې دغه رسنۍ بنده وساتل شي. بل پلو د عدالت په دې فیصله د ټیک ټاک اپلیکیشن کاروونکي ځوانان وایي په ټیک ټاک معلوماتی او د ټوکو ټکالو ویډیوګانې خپروي، نو باید چې عدالت او حکومت دا فیصله بیرته واخلي او دا بندیز ختم کړي. د کراچي یو ټیک ټاک کارونکي شوکت علي مشال ریډیو ته وی،
فنی ویډیوګانې جوړوم، مطلب ځانم خندل غواړم، بلم خندول غواړم، او دغه شانتي زما چې څومره فرند دي، مطلب هغه ټول لکه فنی ویډیوګان والے دي. مونږ وای چې لکه په خپل مم خندل بلم خندول مشال ژوندۍ مو تیرول. دا حکومت په دې پسې لګیدلی چې لکه ټیک ٹاک دی بینڈ شی، نو ٹک ٹاک دی ولی بینڈ کی گئی؟ چکمی مطلب دا غلطی ویڈیو گانی دا کئی یا معاشرہ خرابی تا کوئی آئی ڈی دیتے نہ بند کی کنه زمغه خوشالیانی ولی ختمی دا خلقو.
د مردان د عبد الولی خان په هنتون یو زکون کی وی، دوی پدی فیصله ډیر خپدی زکه چې دوی په تخپل ملګرو سره پدی معلوماتي ویډیو گانی خبره ولی.
زوانم ساجد خان دې زد سوات اوسیدون کې ما زد تیر یو کال نه د ٹک ٹاک آئی ڈی استعماله ما او پدی باندې ما مزاحیه اصلاحی ویډیوګان جوړولې او د دې سره سره به ما د خپل علاقې چې کومه ښکلا ده هغه به خلکو ته ښووله. موږ د هایکورټ نه دا غوښتنه کوو چې د دې د دوباره دفاع کړي.
اسلام آباد کې د صحافیانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ سینئر نائب صدر افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وی، په ټیک ټاک د بی حیاي قابو کولو لپاره نورې هم ډېرې لارې دي، نو باید چې حکومت دا خلاص وساتي او د دې لپاره دې سزاپتي وټاکلې شي ځکه چې د دې بندیز په رای د بندیز په مان دی.
ٹک ٹاک سمیت ہاری ہو چکم سوشل میڈیا دا، پرنٹ میڈیا دا، الیکٹرانک میڈیا دا، ڈیجیٹل میڈیا، نو پدی باندې ک بندیز چکم دی. او ظاہر دا بالکل فریڈم آف ایکسپریشن پدا کی راضی بندیز کی زما په نظر کې بالکل دا بندیز دی. ځکه چې ٹک ٹاک هم یو داسې سوشل میڈیا یو ټول دی چې هغه هم سارے رائے دے پار استعمال کیږي. ٹھیک دا هغه مند کې نو زوم دا شی فیل کوم یا منم دا هغه میں سیوس کیږي. نئی منی خلک هر قسم ویلگریٹی هم دا منی نور ہم زمگے جکم سوشل یا ریلیجیس ویلیوز دی اغدا اغی خلاف ہم بعض اوقات استعمالی گی، لیکن کہ اور آلگو رین وغیغا بندیز چکن دے کن اغدا اغی مسئلی حل نہ دے.
دا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی ویان خورم علی مشال ریڈیو تا رالیگلی پیغام کی لکلی چیا دے ادارہ دا عدالت پا حکم ارو مرو عمل کوی او دے لڑکی چاروا کو اڑوند سانگی تا ہدایت جاری کری چی پا سمدستی توگا ٹک ٹاک بند کری. دا یاد ادارے دا معلومات ترمخ پا پاکستان کے پیوہ میاش کے 2 کروڑ خلق ٹک ٹاک کاروی. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی لدی اڑان دی تیر کال دا اکتوبر پمیاش کے ہم پر ٹک ٹاک بندیز لگاولے وو اویلی اوچ پدی اپلیکیشن دا خوریدن کو غیر اخلاقی ویڈیو گانو پر زید ورتا یوشمیر شکایتوں نا ترلاسے شوی. خورستو بیا سمودا پس اسلام آباد ہائی کورٹ دغ بندیز ختم کرو.
دا مشال ریڈیو دا خالی ورزی 19 پروگرامونا
تورتمونا
په لسنیمو بجو
سازونا زنجیرونا
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کم. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکو روژې میاشتې پر مهال ولسته د بنیادی ضرورت د 1900 توکیو په بیو کې د رعایت یا سبسیډي ورکولو پریکړه کړې ده او په دې لړ کې د 2 ارب روپو د یو پیکیج منظوري هم ورکړې ده. د پلان له مخې به د روژې له لومړۍ تر وروستۍ ورځې پورې خلک په ارزانه بیه خپل ضروري سیزونه اخیستلی شي، خو بل پلو عام خلک او دوکانداران باوري نه معلومیږي چې حکومت به د هغوی سره مرسته وکړي. هغوی وایي حکومت دې د بارملکیو سیزونو باندې ټیکس کم کړي، نرخونه به پخپله ټیټ شي. نور حال د شانواز ترکزی پر رپورٹ کې
وفاقی حکومت راتلونکو روژې لپاره د 2 ارب او 80 کروڑ روپیو د سبسیډي پیکج منظوري ورکړي. سبسیډي داسې لکه حکومت به دغه روپۍ پاکستان کې د سرکار لخوا مقرر دوکانونو یا یوټیلیټي سټورونو ته ورکړي او دغه دوکانونو کې به عامو خلکو ته 19 قسمه شیان په ارزانه بیه ملاویږي. دغه منظوري د مارچ په 10مه د وفاقي وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې په یو غونډه کې ورکړې شوې ده چې پکې ویل شوي دا وارې ځکه هم دغه روپۍ زیاتې کړي چې د وړو بیه جګه شوې. په دغه پیکج خلک خوشحاله هم دي. خوای په کار د مخصوصو دوکانونو په ځای په عام بازار کې هم د شیانو قیمتونه زیاتېدل قابو شي ځکه روژه کې هر دوکاندار د خپل خوښې نرخونه لګولي وي. سید فیداد باچا په شوقدر بازار کې د سبزی او شنو میوو دوکان کوي او مشهد رلو ته وویل غټ غټ کاروباریان له بهر هیوادونو نشنې میوي او سبزیانې راوړي ذخیره یې کړي او په روژه کې یو په 2 ګران خرڅوي.
خو لکه دا د سبزی او د فروټو دا بار نه بیا راځي دا چې کله ګران شي دا بار راځي. ډیمانډ دا زیات دی چې اوس ټیکدارانو راغوښتي په شتورونو کې خودي ایران نه راغوښتي ترکی نه راغوښتي چین نه راغوښتي بیا موږ ته پاکستان شي سیزن کې نه ملاوي دغه سیزن بیا د دې ختم شي په دې وجه باندې بیا په روژه کې دا ګران دي. بالکل جی بالکل اوس 2000 کرېټ بیا 4000 خرڅي.
هم په شوقدر کې یو یوټیلیټي سټور یا سرکاري دکان ته ورلم. دکاندار وویل چې د خبرو اجازت خورته نشته. هم د دل خو مشال رډو ته د ورکړل شوی معلوماتو تر مخه د مارچ په دې روانه میاشت کې دوی ته 2 وار د غنمو اوړو ورلیکلې شوی. 2 وارې د اوړو غټ غټ ګړي په نیمه نیمه ګنټه کې خرڅ شوی. نو وی وویل چې همدغه حال د چینو او د وړو هم دی. خلک زیات وي او خوراکي شیان دوی ته په یو مخصوص تعداد کې ورکول کیږي. نو بیا مې هم د شوقدر بازار د دکاندارانو د اتحادی یو مشر تجربه نور سره خبرې وکړې او هغه وویل چې سرکاري دکانونو د خلکو ضرورت نشي پوره کولی.
حکومت له دا په کار دي چې دي د نور سونه اشیا خوردنوش شیران دي چې دي د دا ارزان کې په دکانونو کې په نور ارڅ کې صرف یوټیلیټي سټور نه دی ځکه چې یوټیلیټي سټور خو په داسې ځایونو کې د غټو غټو بازارو کې او عام دیهاتو کې یوټیلیټي سټور نشته.
حاجی وحید خان د پاکستان مرکزی انجمن تاجران نائب صدر او د پیښور د اوړو خرڅولو دکاندارانو صدر هم دی. مشهد رلو ته وویل حکومتي سبسیډي خو ډېره ښه ده خو د ده په وینا چې دغه سبسیډي او یا ارزاني بیا هم غریب تن ته نه ملاویږي نو باید د دې مخنیوی دې وشي. دی وایي حکومت که یو خوراکي سیز ارزانول غواړي نو په ځای د دې چې قیمت ورله کم کړي ټیکسونه دې پرې کم کړي.
فضل دینا علی نو پکار دادا جی تمالا زمارا امپورٹ باندے چھوٹ را کے تمالا سبسیڈی مرا کوا مانا چی پر 10 روپے بزے 100 روپے آلے نو دگا کم کا دگا پسلو بزے 500 سوالا خیر دے.
او ہم پر اندو پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د هغه گاڑو یا پروگرام چې نوم یې ورته کوئی بوکا ناسوې لکه څوک دې هم وږی اود نشي پرانسته کړی ده. دغه پروگرام د لاندې به اوس وختونه د تجربې په بنیاد په اسلام آباد او په پنډي کې دغه گاڑی په مزدور کار او په بیکور خلکو ګرځي او وړیا خوراک ورته ورکوي. وزیر اعظم ویلی دي چې د جون د میاشتې نه به 3 کروڑ کوړ مو ته نیغ په نیغه سبسیډي هم ورکیږي. خو دا معلومات په کوم رسنۍ نه دي شریک شوي چې هرې کوړ مې ته به څومره روپۍ ورکیږي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بودا تاریخي اثار له تیرې سمودې راهیسې د بریدونو او بېغورۍ ښکار دي. د شانګلي ضلع په منګول دره کې ځینو کسانو د بودا 2500 کاله زاړه تاریخي اثار نړولي دي. چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لرغوني اثار خوندي کړي او ذمهوار کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د پښتونخوا سوات، بونیر، ملاکنډ او شانګلا د بودایانو د ګندهارا تهذیب مهم مرکزونه پاتې شوی دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شاهین بونیرې تاسو وړاندې کوي.
ځایي خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلي ضلع په منګول دره سیمه کې د بودا لرغونی تاریخي اثار د خزانو د شکمارو لخوا د خطر سره مخ شوي دي. په دې نږدې موده کې په سوشل میډیا یو ویډیو خپره شوې وه چې پکې د دغه اغیزمنو شویو آثارو عکسونه ورکړل شوي وو. د سیمې یو اوسیدونکي او څېړنکار اعجاز حسن وایي چې دا تصویرونه د 2012 کال دي خو آثارو ته د زیان رسولو لړۍ اوس هم دوام لري. دا آثار چرته دي؟ نوموړی وایي
دا بجسر تقریبا 2500 کاله پخوانی دي. په شانګلا، پرون، مخوزی، شکاولی، یوسی مساخیل، په منګول دره کې، په کافر ډوره کې دا سایټ لوکیټډ دی. دا رکرنسی ګټه تقریبا تراش کړی شوی ده او بې د هغې ډوګرې چې لایم سټون باندې ورکړی دی. دل تک ډیر سایټونه دی چونګیا خلکو دغه لاسا خراب شوی دی خلکو لټول دي نور د خاصار بګی پاتې تقریبا وو سټرکچرز دی دو مین سټرکچرز یا اورګډ دی او فرست سټرکچرز یا وړوړ دی.
اعجاز حسن زیاتوی چې ځای خلک د دې اثارو په اړه ډیره پوها او معلومات نه لري او ځنې پکې بیا داسې دي چې دا د خزانو موندلو لپاره لټوي، په غیر قانوني توګه یې راکنی او دغه شان لمنځه وړي. نوموړی وایي باید حکومت دلته سړک جوړ کړي او د سیلګرۍ په یو مرکز باندې بدل کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو او موزیمونو سانګوایی چې د اثارو د حفاظت لپاره د ځایی خلکو او ځمکې د مالک سره جرګه کړې ده. په ملکند سیمه کې د آرکیالوجي او موزیمونو د ډایرکټریټ استازی نیاز علی شاه وایي چې دا اثار په ډېره لرې پرته سیمه کې دي چې څه پکې اغیزمن شوي او څه اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دي.
مګلاړو التکی هغه ایریا ډیمیج شوی دا خو هغه چې کوم بظاهر اثر ښکاریدو هغه داسې و چې دا لکه مخ کې شوی دا پروبلی چې انټیکویټی هانټرز وسو کوم هغه زی لوکل چې کوم خلک اوسېدو بره په هغه منګول درکې دا د دې پراپرټي هم دا هغه مو پوې هم کړو چې دا یو غلط کار دی. افیډیویټ هغه ورکو چې کدي زی تاسو کیسه مو نقصان ورسېدو نو لیګلی وی ار باوند چې زب خلاف هر قسمه قانوني اکشن اغستې کېږي.
د شنګلی په ګډون د سواد، بونیر، دیر او ملکند سیمې د ګندارا او اودیانه تهذیبونو مرکزونه پاتې شوي دي. لرغون پوهان وایي چې اوس هم دلته داسې ځایونه دي چې د حکومت په کتابونو کې نشته او د ورکېدو د خطر سره مخ دي. په دغه اړه د ټکسلا موزیم یو چارواکي او لرغون پوه محمد ناصر خان وایي
زمونږ کلی چې دی الټن ډېره په دې کې زمونږ سره یو سټوپا و چې هغې ته به لوریان تنګې سټوپا وي دا انګریزانو د بده مرغه د کپاغه کې کوم پولیټیکل ایجنټ شو نه په دې کې پراپر کو دای نه کړی غاده نه بوتان استلو او نن سبا چې په کلکته میوزیم کې او په برټش میوزیم کې ټولو نه د ګندارا کلی کم سکلپچر پراتوی نه غاده دی د دغه لوریان تنګ نه وتی دي سپاروس پورا لاس پینځه لشل کورته مفدا یې د پاسا باد دی ګولکلو قانون نه او د بوتانو نه دینه جوړ دی هغه بنیادونه یا کو دغه چې نه ټول لکه اوسم پاغه کې دي ډېری خستو پاګانې په دې تانه کې په هیبت ګرام کې دوا ګمبتونه به ورته دوا سټوپا غانی وي اوسم شتا حالات ډېر زیات خراب دي هغه تاسو ته توجه نور کی.
د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نورستو د خیبر پختونخوا حکومت ته د لرغونی اثارو د حفاظت واک ورکړل شوی دی. خو د موزیمونو د سانګې چارواکي نیاز علی شاه وایي چې د مالی او تکنیکی وسیلو د کمی له کبله د ټولو اثارو د حفاظت کار د ستونزو سره مخ دی. نوموړی زیاتوي
حد درجی آرکیولوجیکل سائٹس دی اور ډیر زیات پکې داسې هم دي چې هغه نه رجسٹر شوی دي نه رپورٹ شوی دي خو بهرحال کم چیم دي او موږ مخکې دا راغلی دي هغه باندې سروې شوی دي یا دا غي امپورټنس ایویلویټ شوی دي موږ حتی امکان کوشش کوو چې دا غي پروټیکشن وشي کوچون کې ریسورسز کمې د وخت نه مونته دي او بیا چې کم ساينټیفیک اسکویشنز موږ کوو یا دا غي پروټیکشن کوو یا دا غي اسما کومه اکوزیشن کوو
د یادونې وړ ده چې په کال 2009 کې وسلوالو طالبانو د سواد په جهان آباد کې د بودا یو تاریخي مجسمه په چودیدونکو موادو سره ړنګه کړې وه. خو چارواکي وایي چې دغه لرغونی اثر اوس د ایټالوي کارپوهانو په مرسته بیا جوړ کړی دی او پلان لري چې دغلته د سیلګرو لپاره یو مرکز او پارک پرانیزي.
اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره اوس تر پتلو ته کې وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه سم همکار بوریوال کاکړ باندې کوي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اتحادیانو ملاتړ لرونکي صادق سنجرانی بیا د پاکستان د سینټ مشر وټاکل شو. نموړی د اپوزیشن د لوسو ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک نوماند او د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته مات ورکړه. صادق سنجرانی 48 او سید یوسف رضا ګیلانی 42 اوټونه ترلاسه کړل او اوټونه رد کړل شوی دي خو اپوزیشن وایي چې دوی دا نه مني. په بلوچستان کې د کوئلې په یو کان کې د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوی دي. پیښه پرون له کوټې ښار څخه 60 کیلومتر لري ختیځ لور ته د مارواړ په سیمه کې د کوئلې په یو شخصي کان کې رامنځته شوی ده. په کان کې اته کارګر په کار بوختو چې د ګیس جمع کېدو له کبله چاودنه وسوه او سمدستي کان ونړید. په بلوچستان کې زیاتره وخت د کوئلې په کانونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي.
د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي یو ځل بیا زیاته شوې ده. د یاد وزارت ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 350 کسان د ناروغي وژلې دي. ویبپاڼې زیاتوي چې په همدې وخت کې 2901 نور کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. د حکومتي چارواکو په وینا دا په تیرو درو میاشتو کې په یوه ورځ تر ټولو لوی شمېره ده. په کراچی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید په وژنه کې د تورونو دوو پولیس افسرانو محمد انار او محمد فیصل په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. عدالت د دې مقدمې د اورېدنې لپاره د مارچ 19 نیټه ورکړې او امر یې کړی چې نور ګواهان هم عدالت ته وړاندې کړل شي. ترکی وایي په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه په استنبول کې د کانفرنس جوړولو پلان لري. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر داود چاویش اوغلو د مارچ پر 12 د انادلو په نامه د ترکی سرکاري خبري اجانس ته ویلي چې ترکی ځان په افغانستان کې یو له تر ټولو مهم اکټر ګڼي.
تاسو بریوال کاکړ چې تاسو ته لند خبر نه وړاندې کول له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. زه نجیب عامر ته خبرونه ویان بریوال کاکړ تخنیکی همکار نادره او د مشال ټول ټیم له تاسو اجازه غواړو که په همدې سپو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه مو وره خما خامو لره.